این نصر محمد مطمئن او د غرس د سولې د ولسی حرکت ویند شغلې بسم الله وطن دوست په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړ. د دې خبرونه په دوهم ساعت کې د انتخاباتو او د انتخاباتو په سر د ځینو اختلافاتو په باب بحث لرو، خو اوس د دې ساعت خبرونه واوري چې سمې عباسی وړاندې کوي.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. حرکت مردمی صلح می گوید امروز در آغازی استادیوم گرد همایی تشکیل می دهد. در پکتیا مقامات می گویند حملات گروهی مخالفین را به عقب زدند. در بمباردمان طیاره های اسرائیلی بر غزه 3 فلسطینی کشته شدند. تفصیل خبرها. حرکت مردمی صلح افغانستان امروز در غازی استادیوم گرد همایی بزرگی را برگزار می کنند. سخنگوی این حرکت بسم الله وطن دوست به رادیو آزادی گفت یکی از اهداف گرد همایی این است که برای مذاکرات مستقیم صلح بین اقوام زمینه فراهم شود. بسم الله وطن دوست نگفت که از طالبان مسلح هم دعوت کرده است یا خیر، ولی اصرار داشت در گرد همایی غازی استادیوم آن افرادی هم اشتراک می کنند که مناطقشان تحت کنترل طالبان است. و افزود تجمع تا حد زیاد بر این تمرکز خواهد کرد که چگونه بین حکومت و طالبان میانجیگری صورت بگیرد، چگونه زمینه برای صلح فراهم شود و چگونه جلوگیری از دخالت دست‌های استخبارات خارجی در منطقه باشد. مقامات امنیتی ولایت پکتیا میگویند حملات گروهی مخالفین مسلح را در ولسوالی‌های احمدخیل و آریوب زازه عقب زدند. سردار ولی تبسم، سخنگوی قماندانی امنی پکتیا، امروز به رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح ناوقت دیشب بر منطقه اسکندرخیل ولسوالی احمدخیل و منطقه خیرمینه ولسوالی آریوب زازه بر پوسته‌های امنیتی حملات گروهی کردند که درگیری‌ها تا صبح ادامه داشت. در این زد و خوردها به هر دو جانب تلفات وارد شده است. سخنگوی قماندانی امنیه پکتیا گفت آنها می‌خواستند که پوسته‌های امنیتی را سقوط بدهند، ولی تحت محاصره شدید درآمدند. با آنها تلفات سنگین وارد شد که در نتیجه 30 مخالف مسلح کشته شده و 16 تن دیگر زخمی شدند. 3 پلیس نیز به شهادت رسیده و 4 تن دیگر آنها زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حملات را به عهده گرفته، ولی رقم کشته شدگانشان را که از سوی حکومت راه شده به اساس خواندند. اردوی امریکا میگوید تحقیقات آنها نشان داده است که هیچ نیروی امنیتی افغان در اثر حمله هوایی در ولسوالی ازری ولایت لوگر که ناوقت دوشنبه رخ داد کشته نشدند. دگرمن مارتین اودانیل، یک سخنگوی قوای امریکایی، در اعلامیه گفته است این فیصله آنها بر اساس مرور از تصاویر از این حمله و معلومات دست اول از قماندانان نظامی افغان صورت گرفته که در محل حادثه حضور داشتند. اردوی امریکا یک روز پیش از آن گفته بود در مورد گزارش های تحقیق می کند که بر اساس آن 9 پلیس افغان دوشنبه شب در اثر یک حمله هوایی در ولسوالی ازری ولایت لوگر کشته شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در نتیجه حملات طیاره‌های اسرائیلی بر غزه 3 فلسطینی کشته شدند. همزمان با این افراد مسلح فلسطینی از غزه بر اسرائیل راکت فایر کردند. مقامات طبی در غزه میگویند در نتیجه بمباری اسرائیل یک خانم حامله دار، دختر یک ساله وی و یک جنگجوی مسلح حماس کشته شدند. در حملات راکتی فلسطینی ها دست کم 7 اسرائیلی زخمی شدند. اردوی اسرائیل میگوید طیاره‌های جنگیان بر اهداف حماس در غزه حمله کردند. از سال 2007 به این سو که حماس کنترل غزه را به دست گرفت، بین این گروه و اسرائیل تا حال 3 بار برخورد صورت گرفته است. سفارت روسیه در امریکا تحریم‌های نو امریکا را علیه این کشور رد کرده و آن را بسیار شدید خوانده است. ایالات متحده در رابطه با مسموم شدن یک جاسوس سابق روسیه تعزیرات تازه را علیه این کشور جاری نمود. در اعلامیه سفارت روسیه در واشنگتن آمده است نه ایالات متحده و نه بریتانیا چنین شواهدی را ارائه کردند که دست داشتن روسیه را در مسموم ساختن سرگی اسکریپال و دخترش یولیا ثابت کند. اما آمریکا میگوید شواهد دارد، ولی این شواهد سری می باشند و به سفارت روسیه در واشنگتن گفته است که این شواهد کافی هستند که به اساس آن روسیه به مسموم ساختن اسکریپال و دخترش متهم شود. جاسوس سابق روسی و دخترش در 8 ماه مارس در شهر سیلزبری بریتانیا مسموم پیدا شدند که با گفته مقامات بریتانیا یک نوع گاز فلج کننده اعصاب برای آنها استفاده شده بود. بریتانیا میگوید که این گاز در روسیه تولید می شود. و سناتورهای آمریکایی هشدار دادند که فعالین اینترنتی روسیه در سیستم انتخاباتی یکی از بزرگترین ایالات آمریکا رخنه کرده و اگر اقدام برای محافظت آن صورت نگیرد آنها می توانند اسناد ثبت نام کاندیدان را در انتخابات ماه نوامبر پاک کنند. در این مورد سناتور فلوریدا بیل نلسن دیروز به روزنامه تمپا بی تایمز صحبت کرده و گفته است آنها در چندین منطقه رخنه کردند. به نوشته روزنامه سناتور دموکرات از فلوریدا بیل نلسن و سناتور دیگر از حزب جمهوری خواه مارکو روبیو در یک نامه ماه گذشته به مسئولین نظارت انتخابات در 67 محل این ایالت در مورد تهدید رخنه روسیه معلومات داده بودند. اما اداره دولتی نظارت بر انتخابات آمریکا دیروز اظهار داشت تا حال هیچ توضیحی از سناتور نلسن که درباره رخنه روسیه در سیستم انتخابات فلوریدا معلومات بدهد به دست نیامده است. مقام کمیته استخبارات سنای آمریکا سناتور دموکرات مارک وارنر گفته است فلوریدا و دیگر ایالت‌های آمریکا باید رخنه روسیه را جدی بگیرند. ادارات استخباراتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که فعالان اینترنتی روسیه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را در سال 2016 هدف قرار داده و با هک کردن رسانه‌های اجتماعی سعی نمودند معلومات غلط را در مبارزات انتخاباتی نشر کرده و به نفع دونالد ترامپ فعالیت کنند. پایان اخبار.
در آزاده پسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان محترم در امواج آزادی و قسمت دوم برنامه ما خوش آمدین. اگر برنامه را شنیده باشین ما و آقای ساروان مسئله صلح در قسمت اول به یک جای رساندیم، حالا کوشش میکنیم که در قسمت دوم انتخابات هم یک طرفه بکنیم، یک نتیجه از او بیرون کنیم. چطور آقای ساروان؟
بله نظر سب، در افغانستان در انتخابات خپلواک کمیسیون در ولسمشری در انتخابات و نیټه اعلان کړه او د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه له حکومت او یو شمېر ګوندونو سره خبري وکړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخاباتو ته په لنډ پاتې وخت کې دا امکان نشته چې د بایو میټریک سیستم عملی کړي، خو د ولسمشر انتخابات به پر همدې اساس ترسره کړي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش چې د ګوندونو لاستازو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره په غونډه کې ګډون کړی و وایي چې فیصله وشوه چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې بعد د میزان د میاشتې په 28مه نیټه خامخا کیږي او حکومت د انتخاب باتو ځندیدل نه مني. خو داسې ښکاري چې ځینې ګوندونه په چیرې بیا د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړي د بایومټریک په اړه له دې پریکړې سره موافق نه وي. ملي جنبش وایي چې د ځینو ګوندونو له مشانو سره د راتلونکو انتخاباتو په اړه خبرې کړي خو خپله پریکړه به وروسته اعلان کړي. د افغانستان د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تینج د بایومټریک سیستم د نه عملي کېدو د امکان په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې رد کړي. د وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه غیر مسئولانه جواب ورکړی، هم په تخنیکی او هم وخت په کتو د میزان تر 28 نیټه د بایومټریک سیستم عملی کیدون کړي. د چې تر څه حد پورې عملی کیدون کړي یا مشکل ولیدې یا ولی لا اوله سره په بایومټریک باندې غوړونه شو، دا غ پښتنې چې زموږ ملمانه به په دې خبرونه کې جواب ورکړي.
تشکر. مهمانای محترم ما محترم آقای زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات هستند، در استودیو ما تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم. و همچنان از طریق تلفن محترم آقای نور محمد نور مسئول دفتر حقوقی و مشورتی واسق با ما هستند، بر از نام ترامات تقدیم است.
بله
نو لمړی که ښاغلی سادات صاحب زموږ اوریدونکو ته ووایي چې له بایومیټریک سیستم نه منظور څه شی دی؟ شاید ډېر خلک پوه نه شي. بایومیټریک سیستم کله چې یادیږي د ځینو خلکو الکترونیکو تذکرو ته پام واوړي، دا سیستم څومره مغلق دی او څومره که چېرته عملي شوی و څومره د درغلۍ مخه نیسي او ولې په د درو میاشتو کې دا عملي کیدونکی نه دی؟
ډیر زیات مننه کوم جناب سروان صاحب، تاسو ته ښاغلی نظر صاحب، تاسو ډیرو قدرمن اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې یو نیکمرغه ورځ ولري. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، مخکې له دې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون نشته رهبری په کار پیل وکړي، دوی د لومړي سر د پاره هڅه لري کوله چې پښته پروسه د خلکو هغه بایللی اعتماد یو ځل بیا راژوندی کړي. دوی خپلې طرحې له حکومت سره شریکې کړي چې د کومو لارو چارو څخه کولای شو راتلونکي ټاکنې شفاف فتر سره کړو. د همدغه بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو تر هم شته کمیسیون له حکومت سره شریکه کړه ترڅو دوی موږ ته امکانات برابر کړي او راتلونکي ټاکنې د بایومیټریک سیستم پر وسیله باندې تر سره کړو. اما په هغه وخت کې زموږ طرحه له حکومت سره پاتې شو، د حکومت له لوري موږ داسې مثبت ځواب ترلاسه نه شوای کړی او د دې ترڅنګ هغه بنسټونه چې دوی د ټاکنو په برخه کې زموږ لاسنیوی کوي او زموږ سره امکانات شریکوي، دوی هم دومره علاقمندی و نه خوده په دې برخه کې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مجبور شو چې د شته امکانات ته په کتو سره د کاغذي تذکیرو څخه په ګټه اخیستنې او په هغې باندې هم د سټیکرونو د نصبولو په وسیله باندې راتلونکي ټاکنې ترسره کړي. باید یادونه وکړم چې په هیواد کې د لومړي ځل دپاره موږ د رای ورکوونکو نوملړ چمتو کوو او د دې ترڅنګ د لومړي ځل دپاره یو رقم موږ له ځان سره لرو چې په افغانستان کې څومره کسان واجد دي، شرایط د دې دی چې دوی د ټاکنو کې ګډون وکړي. سروان صاحب، تاسو به ډېر ښه په یاد وي تیرې څلور ټاکنې موږ په افغانستان کې چې د کومو کارتونو په وسیله باندې ترسره کړې، بدبختانه تر 1.5 میلیون کارتونو په افغانستان کې یا توزیع شوي وو او یا هم جالي جوړ شوي وو. اما د لومړي ځل لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون شته امکانات ته په کتو سره پر داسې طرحه باندې کار وکړو چې اقلا شفافیت هم تضمین شي او په کم مصرف سره موږ راتلونکي ټاکنې نسبي شفافه ترسره کړو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. نور صاحب، تاسو څه وایئ په دې برخه کې؟ د دوی څرګندونې تاسو ته د قناعت وړ دي؟ فکر کوئ چې همداسې ده لکه څنګه چې دوی وایي او که نه اوس هم امکان شته؟
زه هم سلام احترام وړاندې کوم تاسو ته، سروان صاحب، ظریف نظر ته، صدا صاحب، ټولو اورېدونکو ته
سلامت
اوسئ. وګورئ، په دې کې د شک ځای نشته دی چې باید د بایومیټریک موضوعات پخوا مطرح شوي وای چې خوشبختانه د موضوعات مطرح شوي دي هم د حکومت سره او هم د نړیوالو ټولنې سره، او باید د پخوا څخه په دې برخه کې عملي ګامونه پورته شوي وای. ولې متاسفانه په دې برخه کې نه یوازې د افغانستان حکومت بلکې نړیوالو ټولنې هم ونه شو کړی چې په وخت هغه مالی امکانات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته برابر کی په لاس کې ورکی چې دغه د افغانستان انتخابات بل اخره د اوسانی حالت څخه راوځي او داس یو حالت داخل شي چې یوازې یو فرد یو ځل وکول شي خپل رای وکړي او د اخر او د ورځې په اخر کې بربند واځي پرته د وخت ځای کې دوه څخه پایل اعلان شي. نو متاسفانه په دې برخه کې کله چې زالته د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې مسولیت درلوده، خورا ډېرې طرحې ترتیب شوې دي، کار ورباندې شوی دی، هم د نړیوالو ټولنو سره هم د افغان حکومت سره شریکې شوې دي. ولې متاسفانه چې دغه په افغانستان کې انتخابات داسې یو پروسه ده کله چې انتخاباتو ته نږدې شو، هم سیاسي عذاب، هم حکومت، هم نړیواله ټولنه اقدام کوي. کله چې انتخابات پای ته ورسېدل، به هیڅ څوک په خواشینۍ سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یا دغه ملي پروسې ته توجه او پاملرنه نه کوي. نو دا په رښتینې ډول باندې چې ستونزه او معضله ده.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. کوربدان قدرمن اوریدونکو ته یو ځل بیا د خبرونې میلمانه معرفي کوو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویندوی مرستیال ښاغلی زبیح الله سادات او د واثق د حقوقي او مشورتي دفتر مسؤول ښاغلی نور محمد نور.
بله تشکر آقای ساروان. پیشتر از یک گزارش داشتیم از این روز از یک نشست خبری بوده که به خلم سید جواد سلطانی رئیس روند جوانان اصلاح طلب افغانستان او ادعا میکنه که امی میگه شمار نهادهای جامعه مدنی افغانستان به نمایندگی از او صحبت میکنند که برخی احزاب سیاسی و زورمندان به نوع کمیسیون مستقل انتخابات را در گرو خود قرار دادند. ایام یک خبر نو رسیده، از سعادت صاحب پرسان کنیم چی میگن سعادت صاحب؟
بلی نظر صاحب، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو مدیریت پر غاړه لري. د دغه پروسې مالکین د افغانستان خلک او ولسونه دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې د ټاکنو په دغه ملي پروسه کې لاسوهنه ترسره کړي. اما له ټولو بنسټونو څخه موږ د همکارۍ غوښتونکي یو. پښتو امکاناتو کله چې ټاکنو خپلواک کمیسیون توانیږي ټاکنې ترسره کړي، تر څو چې په هیواد کې موږ په دې ونه توانیږو چې له خپلو حقونو څخه دفاع وکړو او هیوادوال یو ناظر ووسیږي په دغه پروسه باندې، او پرې نږدي چې هغه افراد اشخاص چې هغه د ټولو دپاره د شرم وړ ووسیږي ولس جرګې ته لاره پیدا کړي. د ښو څیرو د پیدا کولو دپاره باید ټول سره لاس ورکړي. او د دې تر څنګ سیده یو شمېر بنسټونه هڅه د دې کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر خپل فشار لاندې راولي، او یا هم هڅه د دې کوي چې پر حکومت فشار راوړي او دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې خنډونه جوړوي. اما هیڅکله به هم دوی ته تنکی نگدو، حدث بکوو چه دغه ملی پروسی ده بریالی توب ده پاره خپل چار پر مخویسو او راتون که تاکنه اخلا شفافه تر سره کلو او د خلکو هغه بایل اعتماد او باور په دغه پروسه باندې
یو ځل بیا راځوند. سلامت وسه تاسو په ورستیو کې له یوش مرګوندونو سره او ناراستي حکومت لاستازو سره یا چارواکو سره خبري درلودي، د ګوندونو غشتن نور څه وی علاوه په دې چې د بایومټریک په برخه کې دوی تاکید وکړي د دې بدل شي، ځکه چې دوی اعتراض لري د کوم شمیر کسانو چې نمونه لیکلي دي یا نمونه ثبت کړي دي، دوی وایي چې دا حقیقي نه دي. په دې سربیره د دوی بل غوښتنه څه وه؟
سروان صاحب، دوی مشخصا په هغه طرحه چې حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلې ده په هغه کې درې مشخصې غوښتنې دوی درلودې. یو هم د ټاکنو په ورځ د بایومټریک سیستم څخه استفاده کول، د دې تر څنګ د ټاکنیز نظام بدلون چې تاسو پوهیږئ د ټاکنیز نظام بدلون او د ټاکنو په قانون کې تغییرات راوستل د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت نه دی. او درېمه غوښتنه د دوی دغه وه چې سیاسي احزابو ته باید د پراخ نظارت حق ورکړل شي، دوی ته باید دغه زمینه برابر شي تر څو له دغه ملي پروسې څخه دوی پراخ نظارت وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ټولو هغو طرحو څخه چې هغه د ټاکنو شفافیت تضمینوي هرکلی کوي او په ورین تندي دغه طرح مني. اما موږ ته هم د میزان 28مه نیټه مهمه ده. هر هغه طرحه چې هغه د شفافیت لپاره وړاندې کیږي او د میزان 28مه نیټه نه زیانمنوي، یعنی زموږ ټاکنې په 28مه نیټه ترسره کیږي، موږ ته د منلو وړ دي. اما د قانون پر اساس پیګی کله چې د ټاکنی نظام د بدلون خبره مطرح کیږي، په دغه اوسنۍ شرایطو کې د وخت زختیت ته پکې تو سره په اوس کې ممکنه نه ده. او دا کار د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت هم نه دی. نور بنسټونه دي چې دوی په قوانینو کې تغییرات او بدلون راولي. په ورته وخت کې د بایومټریک سیستم څخه په اوسنۍ شرایطو پکې تو سره ممکنه نه ده چې په دغه کم وخت کې د موږ توانیګو په ټول هیواد کې د راتلونکو ټاکنو په ورځ د بایومټریک سیستم څخه استفاده وکړو. موږ ډیر مخکې خپل تر حکومت ته سپارلې و ترڅو پراتونکو ټاکنو کې له بایومټریک سیستم څخه استفاده وکړو. که په هغه وخت کې زموږ طرح ته مثبت ځواب ورکړ شوی وای، نن بل دغه ستونزې مشکل سره موږ نه وای مخامخ. په ورته وخت کې د نظارت غوښتنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون همیشه له ټولو نظر بنسټونو، سیاسي احزابو او مدني ټولنو څخه د دې غوښتنه کړې چې راشي تاسو خپل نظارت قوی کړئ. حتی تر دې سرحده پورې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون شته رهبری د سیاسي احزابو نمائندګانو ته ویل چې تاسو ته موږ داخل کمیسیون کې تا یو دفتر درکو تر څو تاسو وتوانیږئ له دغه پروسې څخه دقیق نظارت ترسره کړئ. ستاسو دقیق نظارت به وکولای شي راتلونکي ټاکنې شفافه ترسره شي، او موږ او تاسو به یو داسې ولسی جرګه ولرو چې هغه به پرختینه
ملت
استازی توب وکړي. ده غوی جواب خو تر اوسه پورې موږ د 215 تر سره کړی دی. دوی ډیر ټینګار په همدې باندې و چې باید په ټاکنی نظام کې بدلون راشي. هغه کسان چې دوی احزاب چې کاندیدان وړاندې کوي هغوی رای باید په ما کاندیدانو باندې وویل شي، یعنی دوی رای باید قبل دی د دې وی چې هغه د نورو ته انتقال شي، چې هغه په اوس کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنو د شته قانون پر خلاف دی، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هر هغه څه چې د هغه د قانون سره سر نه خوري او د قانون خلاف وسیږي هغه کار ټاکنو خپلواک کمیسیون نشي ترسره کولی. د دوی دغه غوښتنه موږ د سر په تور سترګو منلې چې راشي خپل نظارت قوي کړئ، د نظارت لپاره هر ډول زمینه سازي چې تاسو غواړئ موږ تاسو ته زمینه برابرو تر څو تاسو دقیق نظارت وکړئ او راتلونکي ټاکنې شفاف ترسره شي.
تشکر. خب آقای نور، در دیگه زبانا یک استیلاس، ما او استیلا را کش میکنم به شکل ادبیش ترجمه بکنم، میگن که وقتی که تخم در دان دروازه میرسه میگه مرغ اقدام میکنه و ورخطا میشه و گپا. حالا دل خاطر 17 سال گذشت سبی دی سر از قانون عذاب سیاسی شورا دیگه دیگه چرا سب سر از اصلاح از سی سم سی کار نکردن که حالا چند روز به انتخابات ماندن کلگی داوا جنجال دارن سبی چی قسم گپ سب آقای نور؟
کاملا جناب نظر صاحب، اصل مسئله می است و اصل پرابلم می است. در افغانستان مشکل را که ما شاهدش بودم و اکثر افغان ها شاهدش است اوی است جناب نظر صاحب که زمانی که یک روند آغاز شود او وقت تمام طرف ها اصطور خود را بر می داره و بالاخره آغاز با کار می کنه، ولی متاسفانه که زمانی که پروسه نمی باشن، نه حکومت، نه عذاب سیاسی، نه جامعه مدنی در حقیقت توجه نمی کنه. مشکل اساسی همینجاست. اگر زمانی که در وقت عملیات نباشه کمیسیون مستقل انتخابات در مجموع روند انتخابات، یعنی به خود برگزار انتخابات نزدیک نباشه، در رابطه با موضوعات مختلف اجماع صورت بگیره، بحثا صورت بگیره و بالاخره با تفاهم برسن، ما فکر میکنم که مشکل افغانستان 80% بخصوص از روند انتخابات حل میشد. ولی ما میخوایم در مورد چند که دوست ما اشاره داشتن باز داشته باشیم. یکی موضوع تغییر قانون انتخابات به اساس قانونی که فعلا نافذ است، هر گونه تغییری که وارد میشه با اساس پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی صورت گرفته میتونه. بنابراین این برداشت غلط است که کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه یا مکلفیت نداره که گویا در قوانین یا در سیستم انتخاباتی تغییر وارد شده نمیتونه. این وظیفه و مکلفیت کمیسیون مستقل انتخابات در مجموع کمیسیون شکایت انتخاباتی است که طرحا پیشنهادات خود به خاطر تغییر نظام انتخاباتی، تغییر در قوانین به اساس مکانیزم‌های مشخص با حکومت و دولت شریک ساخته شود تا اجرات بعدی صورت بگیره. یکی از ماده‌های خود قانونی که نافذ است همین فرمایشش است. و برنامه از این یک سوال که در ابتدا صورت گرفت که ما می‌خوایم بالای زود تفسیر داشته باشم اوی است که حال امکان داره که بایومتریک صورت بگیره یا خیر. یکی از سوالای است که اگر از لحاظ تکنیکی بررسی کنیم و از لحاظ تدارکاتی این خیلی مهم و مشکل خود باشه که در این زمان که نزدیک به 70 روز با برگزار انتخابات باقی مانده کمیسیون ها بتونه یا حکومت بتونه که تمام پروسه های تدارکاتی و بالاخره خریداری چون این موارد انجام شوه و بایومتریک صورت بگیره. ولی دوستا فراموش نکنه که من شخصا که در کمیسیون مستقل انتخابات بودم بحث‌های متعدد با کمپانی بین‌المللی داشتم که ما که یک کمپانی چندین ملاقات ما خودم داشتم در هتل سیرینا در خود کمیسیون مستقل انتخابات و این کمپانی حاضر به این بود که تمام روند برگزاری انتخابات در مبلغ پول خیلی کم و اندک دیجیتالایز بسازه و از سیستم پیشرفته دیجیتال استفاده شوه که متاسفانه رهبری کنونی کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان حکومت افغانستان نتونسته که دی رابطه کار انجام بده و فقط وقت ضایع کردن و بالاخره به یک جای رسیدن که ممکن نخود باشه که دی رابطه دی مدت زمان کم دست با کار شویم و سیستم برگزاری انتخابات با این میتریک بسازیم.
در از یعنی منه نقدر منو آوریدن کتا سیز مشغل آزادی رادیو آوری در آزادی پوک اخبروانه دی در شاغل نور در سرگندوانو پاکله و روسته کدیشی چی شاغل سادات هم نظر سرگند که خوست للند خبرتی و روسته در تلیفون شمیره لنو تا ساوریدون کتا بلنه در که و چی زموش لدرانو ملمنو چخه در انتخاباتو پاره پشتنی وکی او یا هم خپل نظرونه ورسر شریک لی.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه هست میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
شنونده های محترم، اینم یالا وقت شد در مورد انتخابات هر سوالی که دارین ارائه بکنین، لطفا با ما تلفن کنین. این شماره های تلفن بسیار براتون آستاستا میگم. سوال های شما را محترم آقای زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و آقای نور محمد نور مسئول دفتر حقوقی و مشورتی واسق مشنون و جواب میتن. شماره های تلفن ما 0799 203 540 و 0700 822 755. و اگر از خارج هم میخواین تلفن بکنین، البته در مورد انتخابات 00 42 02 21 12 45 01.
آوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو
سلام محمد تاسی تر تاسی درنو من منوطه گزده دکومی نسل
آمون
بعد سلامون من نور سر نگلک کبون مونگا داگی لکن راجی بی نور صاحب پر اغلا معلوم دی آغا گالکار معلوم دی آغا زورور طول و تا معلوم دی مونگا نور صاحب مداگی لراجی سی مشرا تو کمشری دی ملت طول قضاوت تا پلاس که دوست مونگا داوائی سی مشرا کتا یا واجی علاقلو آغا مدا ترخی لانی بودی دا خوب غلط دا یا غن غط غط خامارا نوست دا یا غن غط 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 بل نوست ده یا غن غط غط خانه گل نوست ده نور صاحب داشی نسی ده کابل کالی چه وصل طول و سند خونه زوره وله و ده کول یا موتور تیزه را چه و ده تامخ کیه خودل که آغل و بی ده چیزی خب ده دی ملت گناه دی ملت ماسودت دی ملت خیانه تو ده تاسی پغاره کیدی که تاسی مشرانی هسته و سلام پیدا
منانه یا بل آوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام مهربانی. مهربانی صاحب.
مهربانی از انتخابات کمیسیون نمک نوختن دارد که مهربانی تا که انتخابات دی باور دی که دو خپل حیثیت او خپل غدا لاس اور کړی دی که به زنی د مسلمان انتخابات کې وشي دی د دې درغلې رامن ته سړي راغره من زموږ ګرځو دی د انتخابات او وتره کوي
سب دا چه بحث روانده یا بحث هم پدی خاطر دا چه دی خلکو باور رامنسته شی و تاست قناعت در خلی شی چه انتخابات با شفافی دیره منانه بلا وردون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم سلامت هستی مهربانی. زن معرفی که و پشتنه یا نظر
مدانی نامان یا مالا زابری رفت حالی نمیان خداری سروان سب سی دی افغانان فدوان نو غلط سی کل بطاست سی بایده ناس نبلی ناس سر دیو نبلی نبلی ناس سر اولا سادات سر تخمیده پشتنه نسی ایا دا این خوابات سم را بندی ری نغان لیده پایلی بیمشه پایلی بی سر کسنگا
ډېر مننه. اوس خو وخت نه اعلان شوی دی، دا د ځنډ خبره که پخوا هم کړې وی لایو خبره. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خوب هستین؟ سلام. برسه محمد یونس از پروان هسته.
بله یونس جان بفرمایید.
انتخابات پارلمانی خبرو به یک شد میتر میشه میرد یا کتریک شد یا نشد. در انتخابات ریاست جمهوری هست که مثل مستقل انتخابات همین سوارا داریم که آیا مسئله با این متریک در نظر گرفته میشه یا نه؟
بله صحیح. دوی لخلی به هم جواب واوری. یه واوردون که به لخلو بیا به ملمانو تو برشو. مهربانی صاحب
بفرمایید.
خبری وکی آزادی
رو داده دیر دو تیل آزادی رو بین سلامون هم همه جمعه خان خمدر بین زبال رو ایک سلاف کرد سفر بڑه کن
مهربانی
من نه سهاده سات سلامون هم ورطسه نوری ساتم سلامون هم همه زمان یو پشتنه ده و یومی نظر ولو سنه میده دیتا که ولا که ساده سات بین سلام رحمان تهدی و دیل خواهد خیلی اعلان الى مخبره ساله که مرحق کسان نیسی که مجرم نیست مهم خوب مولیسی در کاندیدان تو وستو هاگه مجرم نیسی که اگه سب کردی او پنورو لوړ به سلامانه دا هم مهم بلل کېږي دا ولې قانون موږ ته نه پاره کېږي دا یو او بل دا قانون دې کوله چې موږ تاسو دا وڅ تشریح کړئ چې د دې خو په اسلام ولې مخکې تش دني کار نه ورته کېدی ان اول مونږ کار نه ورته کېږي تاسو دا ناري یا کاندیدان وایي چې به دا تشریح یې شي زنه غواړم چې هغه وسیږي چې ولې دا صفه پرته صفه شي مګر په دې کې د نور اختلافات رامن ته نه په دې خاطر چې هغه موږ افغانان ته ځم چې لکه څنګه چې په دې انتخابات کې څنګه خان دخل لګابل نه بیا تر ټول ولایت چې ما خپل لګړې دي چې د زر زر افغانانو په بدل کې راي واخلې دا موږ تاسو وینو جو خپل وطن دې ته په زر افغانانو په بدل کې راي ورته
ډېر سياته مننه لټول اوریدونکو اوس به ورشو ملمنو ته لمړی هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ویان مرسیال شاغله زبی سادات لمړنی اوریدونکو وویل چې یو شمیر کاندیدان چې رد صلاحیت شوی دي که د دوی په باره کې تاسو معلومات ورکړئ که څه هم د دوی غوښتل چې له نور صاحب څخه پوښتنه وکړي که د دې کومو کسانو چې تاسو له لیستې ایستلي دي د دوی د شمیر په باره کې اوریدونکو ته وایس تر اوس یې دقیق شمیر معلوم دی څومره کسان دي او یو شمیر کسان بیا ګیلې لري وایي چې له انصافه کار نه دی اخیستل شوی کومو اصولو ته په پام تاسو دا پریکړه کړې ده او آیا پریکړه مو نهایي هم ده وکنه
جناب سروان صاحب لکه څنګه چې تاسو پیږئ تر اوسه پورې نهایی لیست مونږ ته نه دی رسیدلی د شکایتونو کمیسیون سره دی تر اوسه پورې تیره ورځ هم موږ مطبوعاتي ناسته درلوده او د ټاکنیزو شکایتونو له خپلواک کمیسیون څخه مو په جدي ډول د دې غوښتنه وکړه څومره زر چې کېږي باید دغه لیست د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شي همدا اوس هم د شته تقسیم اوقات پر اساس باندې اواته ورځې په دې باندې تیرې شوي دي ځان پکې راغلی دی او خدای مکړه چې دغه په شته پروسه باندې منفي تاثیرات ونه کړي او د میزان اتویشت ما نیټه وننګبی تر کله پوری چې د اسلام سره شریک نشي د اجتماعي پانو پر اساس کوم لیستونه تر اوسه پوری په اجتماعي پانو کې کته پورته کیږي پر هغه اساس باندې موږ نه غواړو خپل نظر ورکړو کله چې لیست موږ تراغلو ان شاء الله کرش مری برتا سره شریک کړو چې ټاکنیز شکایتونو کمیسیون څومره کسان لشت لیست څخه حذف کړي دي په ورته وخت کې یو شی چې مخکې اشاره وشو سروان صاحب غواړم په هغه باندې لږ وضاحت ورکړم نور صاحب وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید مخکې دغه طرحه د ټاکنې نظام د بدلون په اړه باندې حکومت ته سپارلې وای د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه کار ترسره کړی دی او نور صاحب په هغه وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې مسؤلیت هم درلود د خبر لري په هغه وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون طرحه دغه و چې باید په ولایتونو کې حوزه بندي ترسره شي حوزې اوس یو ولایت یو حوزه دغه وخت کې هڅه دی چې باید په کوچنیو حوزو باندې وویشل شي اما هغه طرحه پاره باندې مسوات جواب مونږ له حکومت څخه ترلاسه نشو کړی د هغه بنسټونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مالی مرسته کوي دوی هم علاقه نه خوده په دې برخه کې چې مونږ د بایومټریک سیستم څخه استفاده وکړو مونږ ناچار شو چې په شته امکانات سره راتلونکي ټاکنې د کاغذي تسخیر پر اساس باندې ترسره کړو او په دې برخه کې هم شته کمیسیون ډیر څه ترسره کړی دی د لومړي ځل لپاره په هیواد کې د نوملیکنې پروسه بشپړه شوې ده چې یو شمیر نظر بنسټونه نو په هغه وخت کې دغه نیوکه کوله چې شته کمیسیون د دې ظرفیت نه لري چې د نوملیکنې پروسه دې بشپړه کړي. اما لله الحمد دغه پروسه نن په افغانستان کې بشپړه شوې ده. په ورته وخت کې د رای ورکوونکو د لیست چمتو کول دي. په لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د رای ورکوونکو لیست به چمتو کیږي. په ورته وخت کې به د شفافیت لپاره زموږ ټول هغه پروسې چې هغه کولای شي شفافیت تضمین کړي هم د اوس په هغې باندې مونږ کار کوو. هم د اوس تاسو په جریان کې هستئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون 2848 موقت اداري او عملیاتي بستونه اعلان ته ورکړي دي. دا به ډېر په شفاف ډول سره د امتحان اخیستل کیږي. د کانکور په شکل به د امتحان اخیستل کیږي. هر څوک چې ظرفیت ولري، هر څوک چې د دوی کاري تجربه په دې برخه کې ولري، هغوی لومړیتوب لري او دوی به جذبیږي. په ورته وخت کې کله چې دغه وروستی لیست مونږ مخکې له دې چې هغه مونږ خپور کړو او د ټاکنو شکایتونو کمیسیون له لوري مونږ سره شریک شي، د قرعه کشۍ یا په چاچونې لړۍ مونږ د رسنیو، ناظرو بنسټونو، سیاسي احزاب او مدني ټولنو په وړاندې ترسره کوو. په تېرو کې دغه کار هیڅکله هم نه دی شوی. په هغه وخت کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا لیست برابرولو او ډېرې نیوکې به دغه وي چې په هغې کې فساد ترسره کېدو. اما نن مونږ هڅه د دې کوو هر اقدام چې کوو باید خلکو، رسنیو او ملت په وړاندې باید مونږ وتوانېږو چې د هغې ځواب وویل شو او د دوی د سترګو په وړاندې دغه کار ترسره کړو، تر څو د خلکو هغه بایللی اعتماد چې په دغه پروسه باندې د دوی اعتماد له بینځه تللی دی، د دوی اعتماد راژوندی کړو. د ولسمشری ټاکنو په اړه باندې هم زمون یو دوست پوښتنه وکړه چې د ولسمشری ټاکنو د لپاره به موږ د بایومټریک سیستم څخه استفاده کوو کنه. تیر ورځ موږ یو اعلامیه خبره کړله او د ټولو سیاسي حزبو څخه موږ دغه غوښتنه وکړه چې دوی د موږ سره همکار شي، له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د غوښتنه وکړي چې په اوس کې موږ ته امکانات چمتو کړي تر څو په ولسمشری ټاکنو کې موږ او تاسو نه یوازې د ټاکنو په ورځ بلکې هغه څلور واړه مرحلې باید د بایومټریک سیستم پر اساس باندې ترسره شي تر څو شفافیت یقیني او پاغي کې شفافیت تضمین شي. همدا ډول انتخاباتو په اړه باندې ویل شو چې انتخابات په خپل وخت ترسره شي کنه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول آمادګي او چمتووالی لري د لپاره نیول دي چې د ولسی جرګې ټاکنې د میزان پر 28مه نیټه ترسره کړي. او په دې نیټه کې به ان شاء الله رحمان چې کوم ځن هم ناراضي مونږ کله چې ډېر ځلې د دې غوښتونکو کېږي چې اړوند ادارې یا اړوند بنسټونه چې دوی مسؤلیت دي تر څو د ټاکنو د پروسې د سرته رسولو په برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي. له دوی څخه زموږ غوښتنه همیشه دغه ده چې د شته تقسیم اوقات پر اساس باید موږ مخ ته ولاړ شو او موږ ته اوس هر ساعت، هر ورځ او هر دقه ارزښت لري. او که چېرته خدای مکړه په هغه کې ځان راځي داسې نه وي چې د میزان 28مه نیټه وننګوي.
بله سلامت اوسه. نور صاحب، د دې زینو کاندیدانو چې اوازې دي، زینې راپورونه دي چې وای صلاحیت رد شوی دی ځکه چې وسلوال غړي لري یا وسلوال ډل لري یا جرمونه کړي دي یا تورن دي په جرمونو باندې، په دې برخه کې مختلف نظرونه دي. یو شمېر خلک دي هرکلی کوي، وای چې په کار ده چې ډېر نور هم دغه په دې شکل سره سلبي صلاحیت شي، پرې نه ښودل شي چې کاندید شي، ځکه چې که دا کار وشي د دوی په نظر نو په آینده کې به څوک په دې فخر نه کوي چې وسلې لري او وسلوال لري او یا له زور نه کار اخلي یا زور واکي کوي. دا به یو ډول نورو ته هم درس شي. او یو شمېر نور بیا وایي چې دا په دې پروسه کې له انصافه کار نه اخیستل کیږي، یو محرومیږي لیکن بل چې وسلې لري هغه نه محرومیږي. ستاسو تبصره څه ده؟ تر اوسه پورې چې کوم لیستونه خپره شوي دي تر څه حده پورې منصفانه؟
جناب سروان صاحب، مخکې چې دې پوښتنې ته لاړ شم، دغه سردار ورور ته وایم چې کاش کې مالته په دغه نهادونو کې یا په حکومت او دولت کې یو مسؤلیت درلودلی چې نه یوازې د خمران چې دور ته اشاره وکړه د دې څخه د غټ غټ راایستلی وای او د هغه څخه بهر غورځولی وای تر څو دغه ملت لږ څه سا ایستلی وای. یو بل مسله هم بس وشو فکر وکم چې ډیر اساسي مسله وا او په تیر وختو کې هم تجربه شوې ده او مونږ ډیره او ترخه تجربه لرو، لکه څنګه چې تاکنه په افغانستان کې ولسی جرګې وزندې دي او زندېږي. دا په یاد ولرې چې پایله به هم همداسې زندېږي، یعنی د تاکنه خپلواک کمیسیون اوسنۍ رهبری د دې وړتیا نه لري چې په کم وخت کې د هغه مالویش په اساس باندې چې دوی خپل تصویب کړی ده پایلې اعلان کړی شي، هغه قسمی پایله پدې پایله او نهایی پایله دغه ورور فکر کوم چې نو می امانو دغه پښتنه وکړه چې آیا پایله به ممداس وزندګي نو دغه امان ته پوزاب کړه مثلا ما مطرح کړه بل مسله چې ډیره مهمه او اساسي ده جناب سروان صاحب هغه د چتروس پورې د تاکنو خپلواک کمیشن اوسنۍ رهبری متاسفانه د اتزلو څخه ډیر هغه تقویم چې دوی خپل تشویق کړی ده د نقص کړی ده نو دغه شواهد قرائن دخی چې احتمال د دې لیدل کېږي چې د تاکنو خپلواک کمیشن ونی شي کړی چې د تل پاتې وشتمه تاکنه ترسره کړي ولې کچیر دوی شپه ورځ کار وکړي لکه پخوا چې کله د عملیاتو پروسې ته رهبری داخلي دله هلته به شپه ورځ تخنیکی کارکونکو لپاره امکانات برابرېدل کار به کوو چې دغه پروسه په وخت ترسره شي نو زما وړاندیز وغوښتنه هم د حکومت څخه دا ده او هم د ټاکنو خپلواک کمیشن څخه کچیر تاسو غواړئ چې د تل پاتې وشتمه ټاکنه ترسره کړئ نو لطفا تاسو خپل کورونو سره خدای پامني وکړئ هلته کښېنئ کار وکړئ هغه نواقص او مشکلات چې دي دغه نه اته موارد چې تاسو خپل هغه تقویم نقص کړی دی هغه نور مه پرېږدئ چې نقص شي کنی تاسو دا کار به ناممکن وي چې په افغانستان کښې د تل پاتې وشتمه ټاکنه ولرو همدا اوس شاداب صاحب اشاره وکړه چې اته ورځې د نهایی لیست څخه تیریږي چې باید اعلان شوی نه دی اعلان شوی او همداشان دغه د رای ورکوونکو ډیټا ارقام چې په تلی سنتر کښې هلته داخلیږي باید په درویشتم د اسد باندې چې نن اتلسم ده دوی باید ابتدایي لیست اعلان کړي په محلاتو کښې ځوړند کړي او خلک ایرادو شکایت او اعتراض ولري هغې ته باید د ټاکنو خپلواک کمیشن رسیدګي وکړي چې متاسفانه دا مسله هم شونې نه ده یعنې د ټاکنو خپلواک کمیشن خپل کار په خواشینۍ سره په خواشینۍ سره وایم چې خپله کارخانګي نه ده ترسره کړې او نه شي ترسره کولی نو بنان باید حقایق د افغانستان د خلکو سره مطرح شي ورته وویل شي ورته وویل شي چې دغه پروسه لا شفافه شي او خلک متوجه شي چې ستونزه چېرته ده او ولې دغه موارد نقص شوي دي یو بل څه ته چې زه اشاره غواړم نن هم ما ته دلته مطبوعات راغلي ول ورسره بحث مو وکړه دوی شواهد درلودل او ورقې ورسره دی چې په دې وروستیو کښې دیارلس کسان ابتدایي لیست ته داخل شوي دي چې دا هم خلاف د قانون او خلاف د طرزالعملو هغه لوایح چې په کمیسیون کښې دي د هغې مسلې سره په ټکر کښې ده نو بنان دغه تقویم چې دوی اعلان کړی ده که چېرې دوی تغییرات پکې راولي نو د ورځې په اخر کښې باید دا شونې نه وي چې ټاکنې د تل پاتې وشتمه ترسره شي را به شو سروان صاحب ستاسو پوښتنه ته ګورئ دا پوښتنه ډېره اساسي پوښتنه ده ولې زما تجربه هلته چې ما د څلورو رهبریو سره څنګ په څنګ کار کړی ده ښې د ټاکنو خپلواک کمیشن او د شکایتو کمیشن به ډېر تغییرات په وروستۍ لیست کښې را نه وستلی شي ځکه چې دوی شواهدو مدارکو ته اړتیا لري ولې متاسفانه چې اړوند نهادونه په دې برخه کښې په ډېر کم فرصت نه توانېږي چې هغه شواهدو مدارک د خلکو افرادو پاکله چې غیر قانوني اصلحه لري د شکایت کمیشن ته ورکړي زه به یو مثال در ته ووایم کله چې زه د ټاکنو خپلواک کمیشن کوم دغه کمیټه چې اوس د شکایتو په کمیشن کښې ده دا مربوط د ټاکنو خپلواک کمیشن مربوط وه په 2010 کال کښې باور وکړئ چې د دې رهبري هم یو کمیشنر درلودله کله چې د ټاکنو خپلواک کمیشن خصوصا دغه کمیټې د دریو اړوند نهادونو څخه چې د کورنیو چارو وزارت و د ملي امنیت لوی ریاست و او د دفاع وزارت و د دوی څخه معلومات وغوښتل چې کوم کوم افراد یا کوم کوم اشخاص واقعا غیر قانوني اصلحې لري یا د غیر قانوني وسلوالو ډلو سره اړیکې لري دوی په ابتدا کښې په کافي اندازه شواهد او مشخص کړل چې یو زیات شمېر کاندیدان په هغه وخت کښې په خواشینۍ سره د وسلوالو ډلو سره غیر قانوني اړیکې درلودلې ولې په ظرف د یوه هفته کښې کله چې کاندیدان په دې باندې خبر شول چې دوی د غیر قانوني ډلو سره اړیکې لري او دغه مسله د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت ریاست او د دفاع وزارت تایید کړی ده. باور وکړئ چې حتی هغه افراد چې اوس په حکومت کې په لوړو پوستونو باندې دي بیرته هغه خپل دریځ واخیست، خپل شواهد ته وویل چې زموږ څخه اشتباه شوې ده او دغه موضوع درست نه دي. نو بلان زه دا مسله د تجربه په اساس باندې وایم چې د شکایت کمیسیون به هم کوم ډېر بدلون رانه ولی، شاید یو د ګوتو په شمېر افراد او اشخاص د ابتدایي لیست څخه محروم کړي او هغه به هغه افراد او اشخاص وي چې په رښتینی ډول باندې د هغوی پارټ له تصمیم نه نیول کېږي، یعنې هغه بې وسه او بې واکه خلک به وي، یعنی د لویو خامرانو هغه افراد او اشخاص چې اوس په کلو بندو کې خلک ځوروي، خلکو ته زیان رسوي او د خلکو مالونه ځمکې غصب کړي دي، د هغې په وړاندې متاسفانه چې نه د شکایت کمیسیون او نه هم د افغان حکومت کوم اقدام کولی شي او دوی به پاتې وي، دغه موضوعات دي چې زه کومه تجربه چې لرم په دې برخه.
تشکر.
سلامت.
خب محترم آقای زبی سادات، آل نوبت شماست. بعض ایرادهایی که آقای نور داشتن اگر جواب بدین.
بله نظر صاحب، نور صاحب، ځنه مهم موضوعات ته اشاره وکړه. راځي موږ تاسو په دې باندې بحث وکړو چې دغه مهال ویش یا طرز العمل چا نقص کړی دی، او د دې ترڅنګ هغه کوم تقسیم اوقات چې موږ ځان سره لرو، ولې موږ نتوانی ګو په یوش موارد کې چې دی وایي چې هغه نقص کیږي، لته اساسي علت یې څه دی؟ تاسو پیږی چې د دې ترڅنګ چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو مدیریت پر غاړه لري، یوش مر نور بنسټونه دي چې دوی مسؤلیت دی چې زمون سره لاس ورکړي او شته ټاکنه تر تر سره کړو. تاسو پیږی چې حکومت باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مالی امکانات برابر کړي، امنیتي بنسټونه باید امنیت خوندي کړي تر څو موږ وتوانیږو ټاکنې تر سره کړو، او په ورته وخت کې هوایي ځواکونه هغه سیمو ته چې موږ مواد د ځمکې له لارې نشو رسولی، د دوی مسؤلیت دی چې باید زموږ مواد د هوا له لارې باید موږ ته ورسوي. په تیرو کې هم کوم تقویم چې یوه ورځ دوه ورځې یا درې ورځو ځان باندې کراغلای دی، اساسی علت هم دغه دی. په یو شمېر ولایتونو کې زموږ مواد ځمکه لاره ممکنه نه و چې کابل ته بیرته راورسو، هوایی ځواکونه هم په یو شمېر نور موضوعات باندې اخته وو. تاسو پیږی په افغانستان کې هم دوست دو وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړه روانه ده، په یو شمېر ولایتونو کې جګړه ایز حالت دی، هغلته زموږ استاد سرتیری چې دوی د خپل خاورې څخه دفاع کوي، هغلته دوی خپل ځان قرباني کوي، د همدغه قربانیانو پر راوړلو باندې دوی مصروف وو، یا هم د ټاپیانو پر راوړلو باندې. په هغه کې دوه ورځې درې ورځې ځنډ دې باید شو چې موږ نه توانیږو ابتدایي لیست په خپل وخت باندې خپور کړو، په هغه کې دوه درې ورځې ځنډ راغلی، یعنی دا پړه بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې موږ او تاسو نشو اچولی. په اوس کې هم چې کله د شکایت کمیسیون له لوري موږ ته لیست رانه شي، موږ څه ډول کولای شو دغه لیست خپور کړو؟ هر ورځ د ټاکنو شکایتونو کمیسیون څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې څومره زر چې کېږي باید دغه لیست د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک کړي تر څو موږ دغه لیست خپور کړو. او په ورته وخت کې په دغه تخمین که هم کله چې ورځ دوه ورځې درې ورځې ځان راځي، دا هیڅ کله هم د ټاکنو پر ورځ باندې چې هغه د میزان راتبشته مده منفي تاثیرات نه پرې باسي. خو بیا هم زموږ وختنه دغه ده چې باید اړوند ادارې زموږ سره لاس یو کړي تر څو وتوانی ګوښته تقسیم اوقات په خپل وخت باندې تر سره کړو. لیس نه دی یو شمېر کسان استلو ته اشاره وشول، اگر چې دغه موضوع د ټاکنو شکایتونو کمیسیون پورې اړوند خوغه معلومات چې تر اوسه پورې زلرم، یو شمېر داسې افراد اشخاص په افغانستان کشتون لري چې دوی د افغانستان خلک پیږي چې دوی غصب کړی دی، دوی قتل کړی دی، د افغانستان خلک یې وژلی دی، او دوی هر قسم فساد تر سره کړی دی، اما درېګونو محکمو دوی ته برعت ورکړی دی که ځمکه غصب کړی ده.
بله خب یا تا محکمه نشه مشکل است که سرویزی قضاوات صحیح شوه. منتها به آخر برنامه نزدیک میشیم، چند سوال ما داشتم در تلفن اتومات رادیو آزادی از طرف مردم ثبت شده. اونا زیادتر روی مسئله امنیتی هم فوکس میکنن، میگن که اگر بگیریم که در نصف افغانستان مشکل امنیتی باشه، در اونجا صندوقای رایدی رفته میتونن نمیتونن هیچ تو خواهد شد، و دومم در جایی که در نصفش هم که مسئله شاید انتخابات امنیت خوب است، در اونجا در بسیاری جای هم میگن فسادی داریس، بسیاری ها تذکره را از زمین خریداری کده میرن و بسیاری هم نفرهای خود میرن و سرش تذکره میگیرن و از این قبیل مسئله، یعنی نیمه شب بگیم از لحاظ امنیتی با در نیم دیگه شم از خاطر فساد سوالا موجود است. دیت موارد مشروعیت انتخابات تحت سوال نخواهد آمد سیب آقای سادات؟
نظر صاحب سید د هواد امنیتی وضعیت په کتو سره د امنیتی بنسټونو مسؤلیت د ترسو امنیت خوندې کړی هم د اوسم نو د امنیتی بنسټونو سره پر دې باندې کار کوي او څومره زر چکیږي باید دوی د خپل لیست د امنیتی نظر لمون سره دوی شریک کړي چې د څومره رای ورکونکو د مرکزونو امنیت دوی کولای شي خوندې کړي په کوم ساحاتو کې به تهدیدات ډېر لوړ وسیږي په کوم ساحاتو کې به زموږ مراکز غلط سقوط وسیږي او په کوم ساحاتو کې به غلط امنیت داډمن سیګی ترڅو خلک ولار شي او خپل راي وکړوي. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې مونږ دلته د نوملیکنې پروسه پایل کړه او همدا ډول په اوس کې شاوخوا 9 میلیونه کسانو په دغه پروسه کې ګډون تر سره کړی او دوی نوملیکنه کړې ده. همدا اوس سبان دي 3.5 میلیونه کسان سیستم ته داخل شوې دي. تر اتونکو څو ورځې پورې به دغه شمیره ټول سیستم ته داخل کو دغه نه ورسته بل ملت سره مونږ شریک کړو چې په دې کې څومره تقلب تر سره شوې دي او څومره واقعي پاک استیکرونه دي چې هغه سیستم ته داخل شوی دي. د پیژن پاڼې یا تذکیرې موضوع د ثبت احوال نفوس اړوند ده، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم دا اوس زموږ تخنیکی ټیمونه د ثبت احوال نفوس له ادارې سره په همدې باندې کار کوي چې څه ډول وتوانیږو هغه تذکیرې چې ویل کیږي چې په یو شمېر سیمو کې هغه زورواکانو لاسته لوېدلې دي یا هم زموږ سټیکرونه د زورواکانو لاسته لوېدلې وي دا به هم د ملت سره شریک کړو. مونږ داسې یو سیستم دلته رامنځته کړی دی چې هغه سټیکر چې هغه په مراکزو تستول شوی دی، هغه په کابل دلته موږ مرکزی دفتر کې هم په سیستم کې داخل شوی دی او په مغه مرکز کې هغه د استفاده وړ دی. یعنی د یو ډرایور کون کې د یو مرکز سټیکرونه په بل مرکز کې څوک نشي استفاده کولای او دا به د دې زموږ سره مرسته وکولای شي ترڅو پراتونکو ټاکنو کې د تقلب او درغلی مخنیوي پرې وکړو.
یعنی داس هم شته از خبرونه هم شته چې وای سټیکرونه جعلی جوړ کړی دی، کولی شي د انتخابات په وزل یو تو کار واخلي؟
تروان صاحب هیڅ موږ د هر سټیکر ځواب وایو کی یو هیڅ سټیکر جعلی شتون نه لري. امکان دې شته چې په یو شمېر سیمو کې د زورواکانو زموږ همکاران تر فشار لاندې راوستلي وي او یاد هم دوی ته د یو څه امکانات په برابرولو سره دی دوی دې ته مجبوره کړي وي چې دا سټیکر دوی په ولکه کې ورکړي. اما په هغه سټیکر به هیڅکله هم حساب نه کیږي. هغه ما چې مخکې اشاره وکړه چې هغه د موږ سیستم کې مخکې دلته درج شوي دي او کچیرته دغه ډول موارد مونږ ولرو امنیتی ادارې استخباراتي ادارې ټول په دې باندې کار کوي او بغیر لدې
څخه نو که چېرته تاسو خپل غړو د انتخاباتو د کمیسیون غړو په خرڅ کړی وي هغه به تاسو څه خبریږي چې دا سټیکرونه سم ځای تللی دي که نه سم ځای؟
په ټولو مراکزو کې تاسو پیږی چې غلطه یو کس دوه کس نه دی او دا خبر هیڅ کله پټه هم نه پاتې کیږي. اما کله چې دلته په مرکزی دفتر کې دلته په سیستم کې موږ دا سټیکرونه داخلو بیا مراکزو ته استو هغه رقم موږ سره دی چې د څوم نمبر نه تڅوم نمبر پورې هغه سیرال نمبر چې دوی لري هغه په کوم مراکزو ته توزیع شوی دی او بیرته بیا موږ کولای شو د مغه سیستم پر اساس باندې په هغه باندې حساب وکړو. هغه په نور مراکزو کې استفاده کیږي هغه هیڅ کله هم د حساب وړ نه دی او هغه به باطل اعلانیږي. یعنی هڅه د دې شوې ده چې شته امکانات په کتو سره موږ د 10 لارو 4 څخه استفاده وکړو چې اقل اند درغلې او تقلب مخنیوي وکړو. دغه تاسو ان شاء الله ژمنه کوم چې دا ځل به د تیرو ټاکنو پر طلبه د پښتو ټاکنو کې بشفافیت ډیر زیات تضمین وي. تاسو پیږی چې په تیرو ټاکنو کې حتی تر بوټو څپلوي پورې په صندوقونو کې راووتل. اما دا ځل به ان شاء الله الرحمن حق اقدار تسپارل کیږي او رڼه ټاکنې بلرو.
د کنایه به نور صاحب به خیالم گفتی. نور صاحب محترم میگن یک نفر صاحب در دشت میرفت هوا گرم شده میرفت و بارش یک تربوز کلان بار داشته. بازی تربوز در اونجا پاره کده و یک قسمت از این رو خورده و ایلا داده گفته گمش که بار اصلا بازی رای خدا گم کده با آل تشنه شده پس آمده پیش تربوز در اونجا حیوانات بوده یا سگا بوده هرچی که بوده ای تربوز پس گفته گفته والا اینجیش شاید سگ نخورده باشه اونجیش خورده گفته اینجیش شاید خراب نشده اونجیش خورده هم قسمی کل تربوز خورده از تشنگی سیب. حالا ما گفتیم نصف افغانستان از خاطر بی امنیتی نصفش از خاطر فسادی داری، نصفش از خاطر از این، نصفش از خاطر از این، چیز نمیمونه به یک انتخابات شفاف. باور مردم روز به روز ضعیف شده میره، اعتماد مردم ضعیف شده میشه برای از این انتخابات. رای حل پیشنهاد چی هست؟ چطور شوی؟ خب مشکل کل ما و شماست، یعنی انتخاب کردنم تا جای برای از اینکه کل ما و شما مربوط میشه این موضوع. چطور میتونیم در سطح بین المللی یک آبروی خوب داشته باشیم، یک انتخابات شفاف داشته باشیم؟ آقای نور چی میگین؟
کاملا جناب نظر صاحب اصل مسئله رو شما اشاره کردین. ما باید از تجربه تلخ گذشته درس میگرفتیم، پند میگرفتیم و او را تکرار نمیکردیم. ولی متاسفانه گفتم میتونم که پیش بعد از برگزار انتخابات کمیسیون دچار مشکل میشد، ولی فعلا کمیسیون مستقل انتخابات پیش از برگزار انتخابات دچار مشکل است. چند هفته قبل ما شما بحث داشتیم، ما برای شما اعلان کردم که کمیسیون مستقل انتخابات رهبری فعلی انتخابات شورای ولسوالی انجام دادن نمیتونه، ولی همکار سادات صاحب تاکید میکرد که نه، ما این کار رو میکنیم و میتونیم. ولی امو پیشبینی ما درست شد، خودشان اعلان کرد که ما نمیتونیم انتخابات شورای ولسوالی انجام بدیم. یا مسئله بالاتر از او، مسئله غزنی، اگر احیانا در یکی از ولایات انتخابات برگزار نشه، جناب نظر صاحب شما ای را باور داشته باشین که پارلمان ما شما ناقص است. درست است که ما 34 37 حوزه انتخاباتی داریم، یکی برای کوچه ها و یکی هم برای اهل اونود، ولی ای به این معنی نیست که ما یک ولایت کلان افغانستان از یک روند ملی محروم بسازیم. این مسئله خیلی مهم است که متاسفانه رهبری کنونی کمیسیون مستقل انتخابات ناکام بوده در این مورد، و این امکان از این نداره که فقط ایره به اساس بحث و گفای رسانه‌ای بر خود تبرئه حاصل کنه. در حقیقت بنان ما ایره میگم که این موضوعات باید بحث شوه بار جمهور و حکومت. متاسفانه رهبری مستقل انتخابات بعد ضعیف است که رئیس جمهور برش وقت نمیده که کتشان بیشینه بس کنه. این فاجعه هست در حقیقت جناب نظر صاحب، یا باور داشته باشین. ما این بحثی که میکنم بخاطر ملت میکنم، با اساس تجربه که ما داشتیم، درسای خیلی ناکام ما دیدیم، انجام دادیم و تجربه تلخ این ملت چشیده. باید باز اون موضوع تکرار نشه.
بله،
که راست گفتین.
بله. تشکر. بله. آقای نور، به می امید که تا 70 روز بسیار اصلاحات بزرگ بیاید و بحث‌ها زیاد شود، به نامه را به پایان میبریم. برای اینکه وقت برنامه خاتمه یا به استودیو را به برنامه آینده باید آماده بسازن، از او خاطر همکارای تکنیکی میگن که دیگه برای این از استودیو. بسیار زیاد تشکر محترم آقای زبی سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، محترم آقای نور محمد نور، مسئول دفتر حقوقی و مشورتی واسق، و در قسمت اول دکتر محمد اکرام اخپلواخ وعده کردن نامدن آقای نظر محمد مطمئن، کارشناس مسائل سیاسی، و از حرکت مردمی صلح آقای بسم الله وطندوز. از شما یک جان تشکر، و از همکارای ما که در عقب میکروفون با ما امروز همکاری کردن، آقایان وایس کاکر، طاهر روشان، شمشاد زدران، عبیدالله عبیدی و میر احمد صافی. از کلتان تشکر. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان. خورمو دا جنگ لبد مرغی و پاک و خپلا، نپاتی شکور کی ورزو رای ورکا و خپلا. موی خپل بیا بغل مینا ډوډۍ خروخ پلا خا
اوخ ولا اور مود جنگل بد مرغیو پاک اوخ ولا نپاتی ذکر کی ور زرای ور کوخ ولا نور خپل خپل وکیلان وټاکی هم خپل فشا ولز مشر د ځان وټاکی وچې پر وطن مئن بسا سي افغان وټاکی هي ولز واکې سب فالن تل کو خپل هي ولز واکې سب فالن تل کو خپل د جنگل بد مرغیو پاک او خپل خاور مو د جنگل بد مرغیو